وینه دروزنې په برخه کې نیم مالی ملاتړ شوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوي ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه روزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په روزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوسمهال ورسنی فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د دې پروګرام خبری برخه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راتوایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته شه. د دې لومړی شرط دا چې دی چې هغه تا وایي انت تا از مستر بجنګ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست په هنتون له مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری ترلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان په 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وټل لار ځان ته پیدا کړی. د سعادت پونم یو محصل په دیړه وای:
ما کې ځوانانو سره د هيله او د فکر ور سره و چې که تلسان توره بشپړ کومک به د ماسترې د پاره یان د نور لوړ زده کړو د پاره کار کوو، مبارزه وکړو، وظیفه به اخلو، کوم خپل رشته کې چې مونږه تحصیل کوو هغه کې به نور لوړ زده کړې کوو، هغه کې به وظیفه اخلو، د وطن د پاره د خلکو د پاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلاً تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوي نه، ځکه په خو به دا چې چا به تعلیم وکي خلکو به یو هیله ورته درلوده یا به د یو ځان ته یو هیله درلوده زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دی زحمتونه مې کښلي دي زما به ایندار وشان وي ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم د خپل ځان تجربه در سره شریکوم دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی تا زموږ سره کومک نه دی کړی
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې د هغه هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی یعنې اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید دغه وي چې کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټر وروسته سند ترلاسه کړي دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او افغانستان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي
د دولتي پوهنتون یو محصل چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي یعنی دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې یوازې دوی دي چې زده کړې کوي نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري کله چې د ټولو ټینشنونو ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي پوهنتون ته مو نه پرېږدي ستونزې راته جوړېږي زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي په داسې یو ماحول کې طبعا چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
ما ځان دی نا امید کړی بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي خیر دی قانون ستونزې دي نن مشکلات دي یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي خپل نسل وروزي د دې لپاره تعلیم وکړي هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای نه خسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
درنو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سیم لطایس څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاس تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسې ستاسې اورېدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به پخوا به چې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره 60 کسان نوملیکنه کوله او لږ تر لږه 60 کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، د ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپل برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی، یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، لغوه ده یا لغوه کې په قضا ته تا نه ورپرېږدي، که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ورپرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصا ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي، او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی، یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي، او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیر زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص په تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادان دي چې دوی لیوالتي لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغه ته د رسیدو معیار اوس دا کړی نه دی. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي
وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلې دي. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی، او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست تر استادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجع کیږي و خپله محصل ته و شاګرد ته راجع کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسني چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې، او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست دي کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مرسیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، ما چې خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي، د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول په کار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړې کړي، تا هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووځي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لرې، ته استعداد لرې. ولې په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره واده نه دی چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځایه پر دې را رسېدل دي. ولې خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه. خط صاحب، خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسې خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپلې کیاوي چا د اقتصاد د دې حقوقو ودرې. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی یو بل سره تړلې دي. کیدای شي یو څوک چا اقتصاد نه وي لوستی، چا زده کړې نه وي کړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چا ډېرې زده کړې کړي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کېږي. خپله دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي. د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوستی کس د نالوستي کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا خپل ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپل استادان هم ډاډ ورکوي او خپلو کورونو کې هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تاندې څانګې په هر خپرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واورئ. دا اونۍ د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوږ شئ.
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غوټۍ مو ګل ګل غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله، بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپلې هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکا او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړی یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکټریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانی دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکم یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکی، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي، نو کلپندوکی د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک یې نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کړپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کړپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. پاکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکی دی. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده چې چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشرکی و په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نشلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی، د هغه سره نشلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شویدلو د هډوکو شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي، او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نشلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راسته او چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل دي چې هغه خپل یو کاسې ته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري، هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.